دا مشال راډیو دا دا محل په پیښور کې د غرمې 12 او په کابل کې 12 بجې دي. د مشال راډیو په دې خبری ساعت کې زپامیر ساحل درته راغلاست پم په خبرونه کې د قبایلی سیمو پښتونخوا پاکستان افغانستان او نړۍ په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې هم در خبرو. خو اول د دې محل خبرونه. اروپایي ټولنه وایي پاکستان پر کاغذونو لرلو سربیره ناقانونه کډوال یونان ته ستانه کړل. د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ وایي ژر به د هغې سیمې معدنیاتو ایستلو کار پیل کړي. او امریکایي ولسمشر وایي امکان دی چې د کالیفورنیا وسلوال برید د ترهګرۍ پیښوي. په پاکستان کې د اروپایي ټولنې دفتر وایي پاکستانی او ناقانونه کډوالو ته اسناد جوړ کړي ول، خو بیا هم اسلام آباد 10 کډوال یونان ته ستانه کړل. دې دفتر نن مشال راډیو ته په استولي بیان کې ویلي د 940 کډوالو اسلام آباد ته ترستنولو مخکې هغوی ته په یونان، آسترییا او بلغاریا کې له پاکستانی سفارتونو اسناد جوړ کړي ول او د پاکستان حکومت یې هم خبر کړی و. خو چې تیر ورځ ځانګړې الوتکه اسلام آباد ته ورسېده نو پاکستان 10 ناقانونه کډوال بیا یونان ته ولګیدول. هلته تیره شپه د کورنیو چارو وزارت رسنیو ته په استولي بیان کې ویلي پاکستان ته په لیږدول شویو 940 کډوالو کې دوی یوازې 19 هغه وخت قبول کړل چې پاکستانی کارډونه یې وښودل. بیان وایي بې له تصدیقه هیڅ کس نشي قبلولی. د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کامران اپریدی وایي له هغې سیمې به د معدنیاتو پر ایستلو ژر کار پیل کړي. نوموړي تیر مازیګر مشال راډیو ته ویل د دوی موخه د معدني زیرمو په کارولو سره ولس ته د ژوند اسانتیاوې برابرول او پرمختیایي کارونه کول دي.
دې کې شک نه دی په کار چې کوم ځای کې معدنیات راوځي هغه ځای د سټیټ شي، خو دا هغه ځای خلکو رویلټي د هغې فنډس عوام چې کوم دي د هغې مزدوري د هغې علاقایي ریسپانسبلټي د هغې دپاره ترقیاتي کارونو دپاره نارت وزیرستان ته د هغې پیسه واپس راوستل دا زموږ ایجنډا ده.
کامران اپریدی زیاته کړه چې په شمالي وزیرستان کې به تخنیکی زده کړو مرکزونه جوړوي چې اوسیدونکي د معدنیاتو په برخه کې مهارتونه او بیا کاري موقع ترلاسه کړي. افغان چارواکي وایي د دې معلومولو هڅه کوي چې د طالبانو مشر ملا اختر منصور ژوندی دی. او که څنګه رپورټونه وایي نوموړی په پاکستان کې د طالب قومندانانو په خپل منځي ډزو کې سخت ټپي شوی. او د افغانستان مرستیال ولسمشر عبدالرشید دوستم ویاند سلطان فیضی بیگا وویل دوی د دې معلومولو هڅه کوي چې منصور مړ دی که ژوندی. د وویل له طالب قومندان ملا عبدالله سره سرداری سره تر لفظي شخړې وروسته په ډزو کې ملا اختر منصور ژوبل شو او په خراب حالت کې و. طالبانو د منصور په اړه دا خبرونه په بشپړه توګه بې بنسټه بللي. خو په پاکستان کې یوه لوړپوړي استخباراتي چارواکي اژانس فرانس پرس ته وویل د سه شنبې یا نهې پر ورځ له کوټې سره نږدې په ډزو کې ملا اختر منصور سخت ژوبل شو. د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د منصور د مړینې نه البته د ژوبلېدو پخلی کړی دی. تاسې له مشال راډیو خبرونه اورئ. افغان ولسمشر اشرف غنی نن په سویډن کې د هغه هیواد له چارواکو سره ویني. په سویډن کې د افغانانو یوې ټولنې مشر نسیم سهار بیګا مشال راډیو ته وویل هغه هیواد ته ورغلي ناقانونه افغانان ویر لري چې ښایي ولسمشر غنی له سویډنیو چارواکو سره د کډوالو خپل کور ته پر ستنولو سلا شي. د سویډن کورنیو چارو وزارت وار له مخه ویلي چې د شام، عراق او افغانستان ناقانونه کډوالو له کبله تر فشار لاندې دی او د دې بحران زغملو توان نه لري. تېره ورځ د جرمني چارواکو افغان ولسمشر غنی ته وویل چې ځینې ناقانونه افغان کډوال به خپل هیواد ته ستانه کړي. په ننګرهار کې د افغان پوځ په بمباری کې لږ تر لږه 12 وسلوال وژل شوي. د اچین ولسوال حاجی غالب مجاهد بیګا مشال راډیو ته ویل هوایی بمباری تیر مازیګر په شډل سیمه کې شوې چې پکې د ده په وینا د اسلامي دولت یا داعش وسلوالې ډلې 12 غړي وژل شوي دي. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي او آزادو سرچینو هم لا د دې وژنو پخلی نه دی کړی. یو پخوانی روسی پوځي قومندان ته په افغانستان کې پر امریکایي ځواکونو د طالبانو حملې مشري کولو په تور د عمر قید سزا ورول شوې ده. تېر ماښام یوې امریکایي فدرالي قضایي جرګګۍ ایریک حمیدالله چې د روسی طالب په نوم پیژندل کېږي ترهګرۍ ته د مادي وسایلو برابرولو، د امریکایي الوتکې ویجاړولو او د ټول وژنې وسلې کارولو د سیسې جوړولو په ګډون د 15 جرمونو مجرم وګرځاوه. اسوسییټډ پریس اژانس وای په ویرجینیا ایالت کې د قاضي تر سزا ورولو مخکې حمید الله په افغانستان کې د امریکا پر حضور انتقاد وکړ او پر حکومت یې تور پورې کړ چې دای روسانو ته د پیغام ورکولو لپاره په نخښه کوي. 55 کلن حمید الله وویل پر ده د ترهګرۍ تور پورې شوی چې درواغ دي. د پروسی ژبه د ژباړن په وسیله خبرې کولې او وی ویل هغه څه کوي چې ورته عیسی پیغمبر د کولو امر کړی. حمید الله په خپله 15 منټه بې نتیجه وینا کې وویل د امریکا قانون نه مني، هغه عدالت نه مني او بد یې ځنې راځي. امریکای ولسمشر باراک اوباما ویلي امکان شته چې د کالیفورنیا په جنوب کې د ډلهیزې وژنې پرونۍ حمله له ترهګرۍ سره تړلې وي. نوموړي بیګا په واشنګټن کې ولس ته د وینا پر وخت ویل دوی ته تروسه معلومه نه ده چې دوه وسلوالو ولې ډزې وکړې خو په کور کې وسلې وي.
We do not yet know why
موږ نه پوهیږو چې دا وحشتناکه پېښه ولې سوې ده، خو موږ پوهیږو چې هغه دوه وګړي چې وژل شوي وسلې ورسره وي او په خپل کور کې هم وسلې ساتلې وي. موږ نه پوهیږو چې دوی ولې دا کار کړی. موږ نه پوهیږو چې دوی نور څه پلانونه درلودل او څه نیت یې درلود.
پولیس وایي د سید رضوان فاروق او د هغه ښځې تاشفین ملک په نوم یو مشکوک وسلوالو په سان برناندینو کې پر یوې میلې ډزې وکړې چې پکې 14 کسان ووژل شول او 22 ژوبل شول. پولیس وایي دواړه مشکوک کسان له پاکستان او سعودي عرب سره تړاو لري او دا چې فاروق له ځینو داسې مشکوک ترهګرو سره اړیکې لرل چې امریکایي چارواکو ته معلوم ول. په واشنګټن کې د سعودي عرب سفارت وایي فاروق د تیر کال په اوړي کې په سعودي عرب کې 9 ورځې تیرې کړې وې. د روسیې بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي په بلغراد کې پرون د اروپا امنیت او همکارۍ سازمان غونډې په څنډو کې له خپل ترکی سیال مولود چاوشغلو سره د لیدو پر مهال هیڅ نوې خبره وانه ورېده. تر غونډې وروسته د چاوشغلو له خولې وویل شول چې دا تمه لرل چې په یوه غونډه کې به د انقره او مسکو ټولې مسالې هوارې شي غیر حقیقي خبره ده. دا د دې مهال خبرونه سراج ظهیر د کرنسیو یا اسعارو له بیو او د سبانی موسم له حال سره.
نن د جمعې په ورځ د پیښور کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.40 روپۍ غستل کیږي او په 1.60 روپۍ خرڅول کیږي. یو یورو په 1.42 روپۍ سلویخ پیسې او په 1.44 روپۍ لس پیسې. یو پاوند په 1.60 روپۍ او یا پیسې او په 1.60 روپۍ 50 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 29.30 روپۍ او په 29 روپۍ او یا پیسې. د سعودي عرب ریال 25.30 روپۍ او 25.60 روپۍ. یو افغانۍ په 1.60 روپۍ سی او په 1.30 روپۍ. او 200 اتاویا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی اخستل کیږي او 202 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی پورز به په پیښور، بنو او کوټه کې په یو نیمځای کې وریځې خوري وي او په پیښور کې به درجه حرارت کم نه کم 12 او زیات نه زیات 24، بنو کې 12 او 22 او کوټه کې به کم نه کم 15 او زیات نه زیات 22 ډیګری سینټی گریډ وي.
تاسو مشال راډیو ته غوږی از موږ په منځنۍ څپش پک 22 کیلو هرتز اورئ. اروپای ټولنه وایي پاکستان پر کاغذونو لرلو سربیره ناقانونه کډوال یونان ته ستانه کړل. له طالبانو سره د سولې خبرې بیا پیلولو په موخه اسلام آباد بیا هلې ځلې پیل کړي دي، خو افغان شنونکي وایي
هیڅ نه وه یو حرکت د بهبودۍ او د ښوالي د پاکستان لخوا نه کوونه کودل شي.
د قبایلي سیمې خیبر اوسیدونکي وایي سرکاري ملکان تر کلونو جرګې ځنډوي.
یوه جرګه باندې دوه کولم لګیږي، درې کولم هوجه په لګیږي.
امریکایي ولسمشر وایي د کالیفورنیا ډزو پیښه ښایي له ترهګرۍ سره تړلې وي خو لا پوره معلومات نه لري.
We do not yet know why this terrible event occurred.
شنن یو تبصرې هم در خبرو له مشال رادیو سره وسې. لومړی موضوع ته ورزو. پاکستان له یونان ورغلی کډوال بیرته هغه لیکد هیواد ته لیکدول دي او اروپאי ټولنه وایي چې ټول کډوال پاکستانیان ول. د دوی اسناد یې په بیلابلو هیوادونو کې جوړ کړی دي. اروپאי ټولنې دفتر په اسلام آباد کې نن مشال رادیو ته یو لیک استولې دي، یو بیان ورته استولې دي. د هغه بیان پرانا کې ل ریاض مساخیل سره خبرې کوو. د مشال رادیو خبريال دی ریاض، دغه بیان کې اروپאי ټولنې چې تاسو ته نن درلېګل دي کې درته څه ویل دي، څه خبرې کړې ده پکې؟
چې بالکل پانس دا یو فیت کسانو چې پاکستانیانو او دا د یورپ په درېو ملکونو کې په آسټریا، بلغاریا او په یونان کې دا میشتو او مطابق کوم چې د پاکستان سفارتخانه تحقیق بیا د دې خلکو لپاره د تصدیق وروسته بیا د دې چې کوم صحیح اسناد دی هغه جوړ شو پاکستان چې دا کسان موږ در لیږو تر دې تصدیق دی
تغیر ورکا ریاض ریاض تا غک بیا هم منگ تا سی نرازی تلک خپل زائی تا تغیر ورکا لگو روان شپ دا غک کوٹا کی تا سورا تا داو ویلی چه دری هوادون دی آسٹریا بلغاریا او یونان دل تا دا کڑوال میشتو بیا اروپایی ټولنه تاسو ته کوم خط در لیږل دي بیان در لیږل دي پدې کې څه لیکل دي چې دغه هیوادونو کې د پاکستان سفارت سره رابطه کړې و
جی بالکل پاکستان سفارت کے دے خلکو چے کم اسناد دی سفری دستاویزات دی ہا تیار کری شو پاکستان تا ہم اطلاع ورکلی شو چے دا خلق بدرزی اور زیرہ پارا چے تمہیں چاروا کی دیگا میں متعلقہ داری دی نو حاگی پا اعتماد کے غصتی شو او کل چے دنگے شاہ سے پندوخ خسان پر دسپارو دا چے کل پاکستان تا ورسی دنو پاکستانی چاروا کو بیا دی ریکارڈوں قتل نو کمی خبر چې صورت اڑان دے دا پاکستان او د یورپی یونین تر منځ شوی وی نو په هغه کې د صرف د سفری دستاویزات ویل شو په هغه کې د شناختی کارت شرط نو ځکه چې شناختی کارت د پاکستان کورنۍ معاملې دا کورنۍ معلومات یو او یورپی ټولګي یا اروپای ټولګي هغه نشي کولی چې د پاکستان په کم کورنۍ معاملې کې هغه ته لاسرسي ورسی نو په دغه وجه باندې د پاکستان خپل او همیشه البته بیا به هم یورپی یونین کوشش کوي چې کوم خبره اوس مخې ته راغلې ده نو هغه معامله زر تر زر هواره کې دغه دغه خبر پانه کې ویل شوی دي چې 19 کسانو د هغه د تصدیق وروسته هغه پاکستان او باقي چې کوم خلکو نو هغه واپس یونان ته راولېدل بیا چې په دغه لړ کې زمونږ رابطه وشوه د پاکستان د داخله وزارت سره دا غي وینا وا چې پاکستان ته داسې هیڅ قسمه اطلاع نه ده ورکړل شوې او په دغه لړ کې د پاکستان چې کوم دریض دی هغه واضح دی کہ ہر ہر تن چې هغه پاکستانی شناختی کارت یا هغه د سویزات پاسپورت لري او د هغه په قسمه تور کې په قسمه مطلب کې هغه کړوي نو باید چې د هغه ثبوتونه هم د وړو پاکستان ته حواله کړي شي ځکه چې بیا چې پاکستان ته تن را لګېږي کېږي نو چې بیا دلته د هغه خلاف هغه شانتي کوي او شمو کړي مو دوی شي
صحیح او پرون چې د پاکستان ب کورنۍ چارو وزارت ویلی او چې ترڅو ساته د اسلام آباد کې د الوتکه ولاړه و او دا مسافرین هم نه بهر تنه نه را پرې خودل او د جهاز عمله هم عمل تا و الوتکه دننه و بیا یې په هغو کې 19 کسان قبول کړي او ډیر شی بیرته لیږلي یونان ته کنه
جی بالکل هم دغه صدا کله چې سحر وخت کې دا رسیدلی خو پاکستان ته نو تر دماخا پورې د دې د تصدیق عمل روانو کم چې سیکیورټي فورس دي ایئرپورټ سیکیورټي فورسز نو هغې دغه جاس کم نه هغه په خپل ولکه کې غستې او د مسافر چې کم عملی خلکو نو هغې هم د جاز نښکت را کوزېدو ته نه پرېښودي بیا د چودري نثار علي خان څوک چې دغه په هدایاتو باندې
اسلام آباد
تبصری شننی خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
اسلام آباد او کابل ترمنځ د افغانستان سولې بهیر په اړه د ځنډیدلو خبرو بیا پیلولو هلې ځلې روانې دي. د بیلګې په توګه څو ورځې مخکې له پاکستانه پښتانه ملتپاله مشران کابل ته ورغلي ول. همداراز په پاریس کې د آب و هوا په اړه د نړیوالې سرمشریزې په څنډو کې پاکستانی وزیر اعظم له افغان ولسمشر سره ولیدل. که یوې خواته ځینې شنونکي د افغانستان سولې بهیر په لړ کې پاکستان ته د شک په سترګه ګوري، نو ځینې یې دریځ لري چې بې ثباته افغانستان د پاکستان په ګټه نه دی. د مشال راډیو خبریال ګلایاز د اسلام آباد او کابل پیچلو اړیکو ته په کتو دا رپورټ جوړ کړی.
په داسې حال کې چې د افغانستان په اړه د استنبول پروسې هارت آف ایشیا کانفرنس په اسلام آباد کې د دسمبر په 9 نیټه کیږي، داسې رپورټونه ورکړل شوي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی به د هغه هیواد سفر وکړي. که څه هم د افغانستان د بارونو چارو وزارت یو چارواکي له مشال رادیو سره په خبرو کې د دې خبرې تصدیق نه دی کړی، خو سرچینې وایي چې افغان ولسمشر به په رسمي سفر دغه هیواد ته لاړ شي. د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاحکار سرتاج عزیز وایي چې په اسلام آباد کې کیدونکې کانفرنس یو غوره موقع ده چې د پخلاینې بهیر بیرته شروع کړي.
To support the reconciliation process and also افغانستان کے کم اقتصادی اور عسکری ضروریات بھی ہمیں پورا کول پر ہم کمٹمنٹ کی کہ آج تک ٹرانزیشن سے جو اکنامک ٹرانزیشن اور سیکورٹی ٹرانزیشن اگر زیادہ سموتھ تو بہتر
ہے۔ اسلام آباد کی کدن کی کانفرنس او دا پختونو قومی مشرانو کابل تا سفر نولان دی دا پاکستان او افغانستان ترمنز خبر تری پاٹا پا ولاڑوی پدی دو اونو کی دا دوڑ ہوادن ترمنز دا خبر و ترو شروع کول ہلی زلی پ نظر راضی دا پختون قام سیاست والانو پخپل سفر کی افغان ولس مشر پدی قانع کلو چی دا پاکستان وزیر اعظم سره پا پیرس کی ملاقات وکڑی پاغه ملاقات کی وزیر اعظم افغان ولس مشر تا دا سفر رسمی بلنه وکړه خو په کابل کې د سیمایز او چارو کارپو امر الله امان لمشال رډیو سره په خبرو کې ویل چې پاکستان کله هم د خبرو ترو په اړه مثبت جواب نه دی ورکړي
لپاره دې چې همیشه کوم وړاندیزونه سوي دي افغانستان حکومت همیشه د پلاس جواب ورته ورکړی دا په اخرو 15 کې تقریبا شلو سفرونه زیات جناب احمد کرزی وکړل او دوه درې سفر اشرف غنی وکړل هیڅ نه و یو حرکت د بهبودۍ او د ښه والي طرف ته د پاکستان لخوا نه کوم گرین چراغ یا لامپ ورته ونه ښودل شو
کارپو امر الله مان زیاته کړه چې دوه مخي سیاست ډیر زیات تاوان اړولې دي او نتیجې نه دي ورکړي خو په اسلام آباد کې کارپو ریټایر بریګیډیر طلعت مسعود د خبرې سره اتفاق نه کوي او وایي چې خبرو اترو ته مثبت جواب نه وي د پاکستان په ګټه نه دي
پاکستان کو اس کا احساس ہے کہ جو غیر ریاستی ادارے ہیں طالبان ہو یا کوئی ہو
زما پان پاکستان تا دے خبر احساس شتا چے غیر ریاستی ادارے لک طالبان وی او یا کنور دا غی ملا تھڑ کول د خپل ځان لپاره زیان رسون کی دی فرض کہ خدای دې نه کی چې په افغانستان کې حالات خراب شي نو د دې مضر اثرات به په پاکستان پریوزي کچره په هغه هیواد کې طالبان زور نسی نو بیا به په پاکستان کې هم طالبان خپل ولک نور مضبوطوي
کارپو تلت مسعود دا هم ویل چې دوړو هیوادونو لا پکار دا چې موجوده حالات ته په کتو سره خپل منځي اختلافات لمنځه یوسی
افغانستان میں بہت سے ایسے عناصر ہیں جو نہیں چاہتے کہ کسی صورت میں طالبان
سے افغانستان کی داس عناصر موجود دی چې غواړي طالبان په سیاسی بهیر کې شامل نشي په دې خبره کې اختلافات کېدې شي خو په دې خبره اختلاف نشي کېدې چې دوړو هیوادونو غواړي امن وي دا ضروری ده چې امن وي خو په طریقې کار کې اختلافات شته او دا د خبرو اترو د لارې حل کېد شي
کارپوهان وایي چې د دوړو هیوادونو په ګټه ده چې د سولې بهیر په لارې کې پراته خنډان لمنځه یوسي او په یو بل اعتماد پر ځای کړي
دا ګولای از رپورت مورید د سند وزیر اعلی د اطلاعاتو چارو سلاکار مولا بخش چانډیو ویلي په صوبه کې د وسلوالۍ مخنیوي لپاره به دیرش نوي عدالتونه جوړوي نوموړي تیره ورځ د اپیکس کمیټې تر غونډې وروسته وویل دوی به د وسلوالۍ مخنیوي لپاره نه یوازې 8000 نوي پولیس سرتیري ټاکي بلکې په حساسو ځایونو کې به پټي کیمرې هم لګوي چانډیو زیاته کړه چې د وسلوالو پر ضد د عملیاتو لړۍ به له کراچۍ څخه د سند صوبې نورو برخو ته هم غځوي پښتنه دا چې دا ډول پریکړې د کراچۍ پر وسنیو عملیاتو څه اغېز کولی شي ځواب یې محمد عمران راکوي
دا غونډه په داسې وخت کې شوې چې یو وړخته د وسلوالو پر ضد عملیاتو کې تیزی راغلی او بل وړخته په پولیسو رینجرز او نورو وسلوالو ځواکونو حمله کیږي دا فیصله د کراچۍ په حالاتو ساغیس پرې باسي په دې اړه د کراچۍ خبريال او تجزیه کار مزر عباس وایي چې دا فیصله نوې نه دي
مسله یہاں اقتصادي دهشتګردي کی عدالتو کا قیام کا نہیں ہے
مسله دلته د ترهګرۍ د مخنیوي د عدالتونو نه ده په تیر وخت کې د عدالتونو چې کومې فیصله کړي نو هغه بیا په های کورټ کې په کلونو د ځنډ ښکار وي په دې نکی آواز د ترهګرې پر ضد فیصله شوی ولی د انتها پسندې پر ضد د تګلارې جوړولو هیڅ فیصله نه ده شوی که په یو مقدمه کې چرته یو ملزم خوشی شي نو باید دا وکتل شي چې کمزوري چرته ده آیا پلټنی کمزوري وي او یا پلټنی کوونکی چرته ده دغه ملزم ملګری خو نو د دې تحقیقات هم پکار دي که پر اختیار داسې سوی نو پکار ده چې مخکې راشي او که داسې و نشي نو بیا به په عملیاتو ضرور منفي اثر پریوزي د کراچۍ خبريال ضیاء الرحمن وایي چې بخار کې امن دی ولې د اپیکس کمیټې فیصلې هم نوی نه دي
راشي اورې زړه امن نه لري ما دي په نسبت کنه پسې وګوري نو ډېر لګا هغه مخې شان دي حال نه دي څه ډېر کنټرول لږ کالو کې کمړي ودا غنم شمیرم دې کم شوی دی او سیاسي جماعتونو هغه وایي نسوم کم شوی دی او کمیټن ګروپ سو دا هم مې جوړې کم شوی دي کله چې په کمیټې باندې موشي د پګې تاسو باندې وګي
د ذکر دا چې د اپیکس کمیټې د غونډې ورستو مولا بخش چاند یو ویل چې اوس به د وسلوالو پر ضد عملیات یوازې په کراچۍ نه بلکې ټوله صوبه کې کیږي او د غونډې فیصلې به هم په سختۍ سره عملی کولې شي محمد عمران مشال ریڈیو کراچی
د مدني ټولنو استادو له پاکستانی حکومت غوښتنه کړې چې له تعلیمي نصاب د کرک خبرونکو مواد وباسي. په دې لړکې تیر ورځ په پیښور کې وغونډه وشوه چې ګډونوالو یې مشال راډیو ته ویل د پاکستان په یو شمیر نصابي کتابونو کې تاریخ ناسم ښودل کیږي او د مذهبي لږکیو اقلیتونو ذکر پکې نشته. د پاکستان هندوانو ټولنې مشر وایي په کتابونو کې د مذهبي لږکیو وطلان هم شامل کړل شي، خو ځینې ګډونوالو مشال راډیو ته ویل چې یوازې په نصاب څه نه کیږي بلکې استادان هم باید ځینې تصورات او افکار په سم ډول تشریح کړي او د ټولنې په نورو برخو کې د هم د کرکې خپرولو مخنیوی وشي. ځلاند یوسفزی معلومات راکوي.
د پیس ایجوکیشن اینڈ ډیولپمنټ یا د امن تعلیم او پرمختیا سازمان لخوا په پاکستان کې د اوږدمهاله امن په نوم د پروژې مشر شګفتہ خلیق مشال ریډیو ته وویل چې دوی د موجوده او د تیرو دوو حکومتونو دوران له اول جمعه تر لسم جمعه پورې د سرکاري سکولونو د درسي کتابونو په لټنې کړې دي چې تر دا خبره ثابتېږي چې په ځینې مضمونونو کې داسې مواد شتون لري چې یا خو پکې د اسلام پرته مذهبونو په اړه غلط معلومات دي او یا هم پکې نفرت خوروونکې خبرې دي، او دا چې د پاکستان د تاریخ په مضمونونو کې هم د اقلیتونو ذکر نه دی شوی.
کلاس 9 تو 10 پاکستان سټډیز ته ګورو، نو د دې کې مونږ ته زمونږ د هیستوري یو سایډډ ورژن ملاويږي چې مسلمانان داسې کړي دي داسې کړي دي. کله چې مونږ د پاکستان خبره کوو نو دلته صرف مسلمانان نه پاتې کیږي، دلته هندوان هم دي، کریسچن بلیورز هم دي، سیکان هم دي. نو مونږ ته داسې لګي چې دا پورشن چې دی د زمونږ آباد دی دا ټوټلی ایکسکلوډډ دی زمونږ هیستوري کې. د دې ځای مونږ
د آل پاکستان هندو کمیونټي مشر هارون سربدیال وایي چې د اقلیتونو سره تعلق لرونکو د پاکستان د جوړېدو د تحریک چټک غړي لکه د هندو مذهب سره تعلق لرونکو جگندرناث منډل، پروفیسر جگندرناث چودري جانداس او د عیسائی مذهب اے آر کارلینیس، مستر ټرنر او ایس پی سنگا غوندې شخصیتونو ذکر هم په نصابی کتابونو کې نشته.
پنجاب نن په پاکستان یې سنوي ک ایس پی سنگا چې غي مسیحي او غا د پنجاب اسمبلی یو ډېر اهم رکن چې څو وخت چې د انډیا او د پاکستان اتیا ووټونه برابر شو نو یو ووټ دا سیوا هغه د ایس پی سنگا وا چې هغه پاکستان په حق کې ورکړن. نو پنجاب چې دی هغه د پاکستان یې سشوا پکار دی چې هغه ایرو تور باندې چې دی زمون کتابونو کې دا ذکر وشي.
خود اباسین قلم رائټرز اسوسییشن صدر او د کالج ریټایرډ پرنسپل روشن خټک وایي چې یوازې په نصاب کې بدلون سره د نفرت خورولو مخه نشي بندې دي، ځکه چې د امن د تعلیم لپاره په نصاب کې بدلون او تربيت شوی استادان لازم او ملزوم دي.
یو استاد چې کم دی هغه د جهاد تعریف داسي کوي چې جهاد چې کم دی دا د دې معنی دا کوشش کول چې مثلا یو ماشوم چې کم دی هغه مهنت کوي او یو ماشوم چې کم دی څوک په سړک باندې پوری کی، یو ماشوم د لارې نغزې لري کی، نو دا جهاد دی دا ثواب دی. او دغه جهاد معنی چې کم دا یو بل استاد چې وته کوي هغه ته جهاد مطلب دا دی چې د کفار سره جنگو کې ټوپک والے تورې والے. یو پیچ باندې استادان نوی او دغه ټریننګ نوی نو هغه نصاب یوازې څه نشي کولای.
تیر کال د دسمبر په 14 نیټه په خور آرمی پبلک سکول باندې د وسلوالو طالبانو د بریدروستو ملک کې د امن د ټینګښت لپاره تر حشوی نیشنل ایکشن پلان کې هم قومي، مذهبي یا مسلکی نفرت خوروونکي لیکونو او بیانونو باندې بندیز لګولې شوې ده. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنهو د ماخام تر شپګو په میندنې صفه شپک سوا یویش کلو هرڅه او لنډو سپو 2013 4015 1300 او 15 کلو هرڅه اوریدلی شي.
د ځینو قبایلي سیمو استادانو د ترقېونه کېدو په غبرګون له تېرې اونۍ راهیسې احتجاج پیل کړی دی. د هغو سیمو اوسیدونکي وایي د پاکستان په پارلمان کې د دوی استازي دی دا مسأله هواره کړي، ځکه چې د استادانو احتجاج تاوان د دوی بچو ته رسیږي. په پارلمان کې د قبایلي سیمو استازي وایي له قبایلو سره یوازې په تعلیم کې نه بلکې په هره برخه کې ظلم کیږي. دوی وایي د قبایلي سیمو چارو دفتر فاټا سیکټریټ د استادانو ترقېو په معاملې کې پرمختګ نه دی کړی. دا څه دی چې فاټا سیکټریټ ردوی؟ پر دې موضوع منور شاه معلومات راکوي.
کایوی خواته په قبایلی سیمو کې یو شمیر سکولونه وسلوالو ړنګ کړي او یا غیر فعال دي، نو بلې خواته د فعال سکولونو او دا راز د کمیونټي سکولونو استادانو په احتجاج لاس پورې کړي. د کمیونټي سکولونو استادان وایي چې د دوی نوکریانې د پخې یعنی مستقل کړي شي، او مستقل استادان بیا وایي چې دوی ته د ترقی ورکړل شي. خو قبایلی ولس شکایت کوي چې په هر حال کې د دې سیمې په زرګونو ماشومان د تعلیم نه به برخه کیږي. د قبایلی سیمو نه منتخب شوی د پارلیمان غړي د مسلې ته څنګه ګوري؟ په قامی اسمبلی کې د جنوبی وزیرستان نماینده مولانا جمال الدین په دې حق له وویل
اصل د قبایلو سره یو ظلم نه کیږي، ظلمونه کیږي.
د تعلیم په حوالہ سره همدارنګه سکیم دغه د هیلث حوالہ سره د موږ د مرکزی حکومت د صوبایي حکومت د فاتا سکرټریټ قبایل عجیب غونډه تقسیم کړی دي چې فنډینګ ورته مرکز ورکوي پالیسی صوبایي حکومت جوړوي او انتظام فاتا سکرټریټ کوي. نو دا زه د ظلم د جبر د استبداد نه د غیر بل تعبیر نشم کولای. موږ ته دوی چې کوم دغه سهولیات راکړي په دې برابر نه بلکې مشکلات راته پیدا کوي چې دا ډېره د افسوس خبره ده.
دا راز د مومند جنسینا منتخب شوی د سینټ غړی هلال رحمان وای د لړکې زیاتره د انتظامی معاملاتو لوجې مسلې راوسته کیږي او په نتیجه کې یې په خاص توګه د تعلیم څنګه ډېره متاثر کیږي.
وخت د څه شی وای په کومه علاقو کې د تعلیمي ادارې قائم شوی نو فاتا سیکریټ یا د غي اپګریډیشن په وخت کې نو لیګل نو زیاتره د ټیچر امپلویمنت او غي د وجې پاتې شوی بیا چې رسومه کې سونه په دې حواله سره په سټینډینګ کمیټه کې موږ یو میټینګ هم کړو سفران غي د سده چې دا کو د ون سټپ پروموشن نه کوي نو سمه چې فاتا امپلایز دی اگر ټول پرزیدنشل اورډر 13 لاندې اگر کی پی کی لاندې خورازي خصوص د سی سرویس لاس چې کوم دی هغه په غوي باندې مطلب هغه ته دغه
هلته په قومي اسمبلی کې د کورم ایجنسی نه منتخب شوی غړی ساجد حسین توري وای د استادانو غوښتنې جایزې دي دوی ملګرتیا کوي او په هر فورم باندې استادانو لپاره غږ پورته کوي.
هر ایم ان ای ته د خپل علاقې خپل ایجنسی ټیچرانو مکمل رابطه شوی دی او دی په حواله سره مطلب دا ټول ایم ان ای ګان به مو مطلب سره لند ورځ کې میټینګ کوو مشترکه به سره ان شاء الله په 7 تاریخ را روان دي مونږ به دوی مطلب مرګتیام کوو आवाज به مو چته خبر هم پدې کوو.
د قبایلی سیمو منتخب پارلماني غړي د حکومت نه غوښتنه کوي چې د دې سیمې د استادانو مسلې دی په ترجیحي بنیادونو زر تر زره حواري کړي.
د منورشا رپورت موریده د باجوړ زده کوونکو او سیدونکو له حکومت غوښتنه کړې چې خپل ژمنه دی پوره کړي او ژر تر ژره د هلتا میډیکل کالج پرانیزي. په پارلمان کې د باجوړ وسنی او پخوانی استاذي وای د دې کالج جوړولو پریکړه شاوخوا څلور کال مخکې شوې و چې تر اوسه ور باندې کار نه دی شوی. د روغتیا ادارې چارواکي وای د کالج لپاره د یوې زړې ودانۍ کارولو منظوري هم شوې و خو دا کار عملی نشو. شانواز ترکزی معلومات راکوي.
د سیمې ځوانان چې په لورو پروتو میډیکل کالجونو کې سبق وای وای چې هغه د ډیر مشکل سره مخ دي. کچیرته نږدې کالج جوړ وي نو هغه ته به هیڅ تکلیف نه وو. شازیب خان چې د باجوړ جنسي وسیدونکو کړي او په بولان میډیکل کالج کوټه کې د ډاکټرۍ زده کړې کوي. وای
باجوړ چې کوم سټوډنټان دی هغه په مختلف میډیکل کالجونو کې دی او هر کال د باجوړ نه تقریبا 16 18 سټوډنټان چې ګمتی کړي دا په میډیکل کالجونو کې سلیکټ کیږي. په دې کې بیا په پنجاب کې په سن کې په بلوچستان کې په کې پی کې کې نو په کار د چیرې دا په دغه باجوړ کې د میډیکل کالج جوړ شي بل بده دې سره د باجوړ د هسپټل چې کوم دی هغه حالات مور سړي زیات ښه شي.
دغه کالج منځوري په تیر حکومت کې شوی و نو د هغه وخت باجوړ ایجنسی نه د پارلمان د غړي اخوند د چټان سره خبرې وکړې.
زمونږ کوم پارلمنټریان دي د باجوړ د ډېر بدقسمتۍ خبره ده چې دا هو هم د عوامو باندې څه توجه نشته دی. هغه په میډیکل کالج باندې نه ده هغه د باجوړ په طرقې باندې نه ده کله و د دې میډیکل کالج سره یو آی ډی یونیورسټي منظور شوی و د کورمې لپاره نه کورمې کې باقاعده هغه آغاز شو د هغه باندې کنسټرکشن شروع شو. خو زمونږ د باجوړ چې کوم میډیکل کالج دی نو هغه د وسه پورې غیر دی.
د باجوړ ایجنسی موجوده پارلماني غړي بسم الله خان نه هم دغه کالج د منسوبي پاره پختنه وکړه.
تیر گورنر او هغه په وخت کې منظور شو او یو زور بلډینګ دې عمل مقرر کړ شو. هغه له پرنسپل د نیولو ام اراده کړو چې دې کې روانو چلو خو بیا په کې گورنر لاړې زمونږ د نړۍ په ځمانه پات
د دغه کالج لپاره د خار باجوړ ایجنسی د لوی روختون ځنی ودانی هم ټاکلې شو چې پکې به کار شروع کول شي. د باجوړ ایجنسی د صحت د محکمې مشر ډاکټر زاکر حسین وای
اوس چې کوم د 2015 لپاره کم ترقیتی پروګرام د سکیمونه دي په الفاټا سکیم کې چې کوم د میډیکل کالج منصوبه وا دا اوس هم شامل ده. او د مخکنه چې کوم خبره وا هغه داسې وا چې دلته زمونږ سره په باجوړ ایجنسی کې یو نرسینګ سکول او یو نرسینګ هاسټل وو. په هغه کې فیصله دا وشوله چې موږ به د دې دوه بلډینګز مرمت کارو په څوکو په دې زوړ بلډینګ کې شروع کړو پروګرام. د هغه نه پس چې کوم دی نو پرمختګ پکې نه
د سیمی اولس او د ډاکټرۍ تعلیم حاصلونکي وای چې حکومت دی په یاد میډیکل کالج د جوړونې کار خامخا شروع کړي.
تبصری شننې خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال.radio.com کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شئ.
اوردونکو په پیښور کې دولس نیمې او په کابل کې د غرمې دولس بجې شوې د دې مهال د خبرونو لنډیز. په پاکستان کې د اروپای ټولنې دفتر وایي پاکستاني او ناقانونه کډوالو ته اسناد جوړ کړي ول، خو بیا هم اسلام آباد دیرش کډوال یونان ته ستانه کړل. دې دفتر نن مشال راډیو ته پاستولي پیغام کې ویلي د نو نه څلوېختو کډوالو اسلام آباد ته ترسترولو مخکې هغوی ته په یونان، آسټریا او بلغاریا کې له پاکستاني او سفارتونو اسناد جوړ کړي ول او د پاکستان حکومت یې هم خبر کړی و. خو د پاکستان کورنیو چارو وزارت وایي چې دوی ته یې هیڅ اطلاع نه ورکړي. د شمالی وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کامران افریدی وایي له هغې سیمې به د معدنیاتو پر ایستلو ژر کار پیل کړي. نوموړي تیر مازدیګر مشال راډیو ته ویل د دوی موخه د معدني زیرمو په کارولو سره ولس ته د ژوند اسانتیاو برابرول او پرمختیایي کارونه کول وي. افغان چارواکي وایي د دې معلومولو هڅه کوي چې د طالبانو مشر ملا اختر منصور ژوندی دی او که څنګه. رپورټونه وایي نوموړی په پاکستان کې د طالب قومندانانو په خپل منځي ډزو کې سخت ټپي شوی و. طالبانو د منصور په اړه دا خبرونه په بشپړه توګه بې بنسټه بللي. افغان ولسمشر اشرف غنی نن په سویډن کې د هغه هیواد له چارواکو سره ویني. په ننګرهار کې د افغان پوځ په بمبارۍ کې لږ تر لږه دولس وسلوال وژل شوي. د چین ولسوال حاجي غالب مجاهد بیګا مشال راډیو ته ویل هوایي بمباري تیر مازدیګر په شډل سیمه کې شوې ده. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. یو پخوانی روسي پوځي قومندان ته په افغانستان کې پر امریکایي ځواکونو د طالبانو حملې مشرۍ کولو په تور د عمر قید سزا اورول شوې ده، خو ایریک حمیدالله وایي پر د ترهګرۍ تور پورې شوی چې درواغ دي. امریکایي ولسمشر باراک اوباما ویلي امکان شته چې د کالیفورنیا په جنوب کې د ډله ییزې وژنې پرونۍ حمله له ترهګرۍ سره تړلې وي. نوموړي دا خبره بیګا په واشنگټن کې ولسته د وینا پر وخت وکړه. او د روسیې بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي په بلغراد کې د اروپا امنیت او همکارۍ سازمان غونډې په څنډو کې یې له خپل ترکي سیال مولود چاوشوغلو سره د لیدو پر مهال هیڅ نوې خبره وانه ورېده. او وسه مرزو اسلام آباد ته هلته د مشال راډیو خبریالي رابعه اکرم خان د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو اداریو ته کتنه کړې.
جنگ ورځپاڼه خپل اداریه پاکستان کې د قانون عملداري په اړه لیکي او وایي چې پاکستان ته د ترهګرۍ او تخریبکاري په صورت کې د کم جاریهیت مخه ده. نو دا غي د مخنیوي لپاره دوه مهمې خبرې مخې ته راغلي دي. یو خبره د پیښور د آرمی پبلک سکول حمله کې ککړ سلور مجرمانو ته پانسي ورکول، او دویم د سن په اپیکس کمیټې کې یو فیصله شوې ده چې د کراچۍ اپریشن به د سن صوبو نورو خارونو پورې غځول کیږي. اداریه وایي چې د کال 2014 په 14 دسمبر وسلوالو څنګه چې په آرمی پبلک سکول برید وکړو، نو په ظاهره مقصد یې دا و چې پاکستان د سکوتی ډاکا غوند پیغام ورکول او ولس کې مایوسی خپرول دي. اداري په وینا ده د آرمی پبلک سکول د ماشومانو د قربانیانو سیله ده چې نن د پاکستان راتلونکي د مخکې په مقابله کې محفوظ محسوسيږي. اداري سیاتوي چې په آرمی پبلک سکول د حمله نه پس قانون سازي د خصوصي عدالتونو جوړولو او هدفي اپریشن لپاره اقدامات چت کړی شول، او دا شان په سکول د حمله منسوبه بندي کوونکي او سہولتکارو په شمول ځینې نور ذمہوار خلک ونیول شو او مجرمان په پانسي خېجهولو مرحله هم مخې ته راغلي. د اداري په وینا د دینه ظاهري کې چې د انصاف او عمل کې د بهتري خواهش کېدې شي، خو چې هغه د مناسب اصلاحاتو د لارې په مستقل بنیادونو جاري وساتل شي. اداري اخیره کې لیکي د تیر کال په 14 دسمبر سانحه کې کم ماشومان چې وژل شو نو هغه خو واپس راتلې نه شي، خو وسلوال خپل انجام پور رسولو نه دا پیغام به ضرور تللی وي چې قانونه خپل مجرمان نه معاف کوي. مشرق ورځپاڼه خپل اداري کې وایي په قومي اسمبلی کې د متحده اپوزیشن جوړول لپاره د پاکستان پیپلز پارټي او تحریک انصاف په ګډون د اتو ډلو ترمنځ اتفاق کېدل یو مهمه سیاسي ګټه ده، او دا ځکه چې په پارلمان کې د دوی خبرې ته توجه ورکول کیږي. د اداري په وینا چې حکومت ورس په ورس نوی ټیکسونه لګوي چې اثر یې نه خپنیغه په عام ولس پروسی، او هم په دې وجه سیاسي ګوندونه د حکومت د دې فیصله پر ضد یو موټی شو. اداري سیاستوي چې تر اوسه پورې په قومي اسمبلی کې د یو ښه پوزیشن د نشوالي لکبله ولس د مسلو سره مخ کېدو، او که وکتل شي نو په قومي مسلو کې د اپوزیشن ډلو اواز راپورته کول ډیر اهمیت لري. اداري اخیره کې لري چې اوس چې مضبوط اپوزیشن جوړ شو نو باید چې حکومت په دې مجبور کړي چې د سلويخ عرب روپو د نوی ټیکسونو خپل فیصله بیرته واخلي، ځکه چې د نرخونو له وجې په ګرانۍ کې اضافه کېدی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
تایمز ورځپاڼې په خپل منځي نښته کې د افغان طالبانو مشر ملا اختر منصور ژوبلېدو په اړه لیکنه خپره کړې. رویټرز خبري ایجنسی وایي پاکستانی حکومت د هغه دیر شو کډوالو له قبلولو انکار کړی چې یونان پاکستان ته ستانه کړی دي. د دواړو لیکونو مهمې برخې ملیحه امیر ساده اوروي.
ټایمز مجله امکان څرګندوي چې د طالبانو یو مشر د ډلې د لوړ پوړو مشرانو ترمنځ په ډزو کې یا خو سخت ژوبل شوی دی او یا کېدی شي وژل شوی دی. مجله لیکي ملا اختر محمد منصور یو له هغو لسکونو کسانو چې د نهې پشپا د یوې لانجې پس په ډزو لګید. که څه هم د طالبانو ویان د دغه خونړۍ پیښې رامنځته کېدل رد کړي دي، خو د افغان حکومت په ګډون د نورو سرچینو په خبره په هغه جګړه کې څلور یا پنځه لوړ پوړي مشران وژل شوي دي او په لسکونه نور سخت ژوبل دي. د طالبانو یو شمیر سرچینو ویلي دي چې شخړه د طالبانو د یو قمندان ملا عبدالله سرحدي چې د ګوانتنامو بې جیل یو پخوانی قیدی هم پاتې شوی په کور کې د یوې ناستې په وخت رامنځته شوه. ځینو ویلي دي چې دغه کور د پاکستان له کوټې ښار سره نږدې دی، ځینو بیا دغه کور د افغانستان له کندهار سره نږدې ښودلی دی. مجله لیکي دا چې د ملا منصور په ګډون د طالبانو نورو مشرانو د ملا عمر د مړینې خبر دوه کاله پټ ساتلی و. دا خبر مخې ته تر راتلو پس د جولای د میاشتې راهیسې د ډلې دننه جګړه روانه ده. ملا محمد عمر په اپریل 2013 کال کې د ناروغۍ له کبله مړ شوی و. پر ملا منصور تور و چې د سمې پروسې بغیر یې ځان پخپله د طالبانو نوی مشر ټاکلی و. مجله زیاتوي طالبان د اسلامي دولت وسله والې ډلې یا داعش له چیلنج سره هم مخامخ دي چې د افغانستان په ختیځ کې موجودیت لري. مجله وایي د ملا منصور د ژوبلېدو خبر کېدی شي د افغان حکومت لخوا د سولې خبرې اترې بیا بحالولو هڅې متاثره کړي. بلخوا رویټرز خبري اژانس لیکي د زیارت په ورځ د پاکستان حکومت هغه دیش پاکستانی پناه غوښتونکي له اجازه کوزیدلو ته نه پرېښودل چې له یونانه واپس ملک ته لیږل شوي و. دا خبره له اروپایي ټولنې سره وطن ته د جبري واپسۍ په سر شخړه د هوارولو لپاره تر خبرو اترو یوه اونۍ وروسته مخې ته راځي. تیره اونۍ د اروپایي ټولنې او لوړ پوړي چارواکي وویل چې پاکستان به په هغه راضینامه ولاړ وي چې له اروپا ملک ته واپس شوي وګړي به قبلوي. له دې څو ورځې وړاندې د پاکستان د کورونا چارو وزیر چودري نثار علي خان ویلي چې اسلام آباد هغه تړون ځنډوي چې تر مخه په زرګونو کسان واپس وطن ته لیږدول کیږي. اژانس وایي له یوې اندازې سره سم هر کال له پاکستان نه خواوشا 50,000 کسان په قانوني توګه اروپا ته د کار لپاره ورځي. د اروپایي ټولنې د شمیر تر مخه تیر کال تقریبا 20,000 کسان چې په غیر قانوني ډول هلته اوسېدل پاکستان ته واپس شو، خو د کورنو چارو وزارت په خبره دغه وطن ته واپس شوي ناتصدیق شوي کسان دي چې له یونانه په جاز کې وړل شوي وو. بلخوا اژانس یو عیني شاهد لخلې وایي چې د نهې په ورځ د یونان او مقدونیا په سرحد هغه وخت نښتې رامنځته شوې کله چې د مقدونیا پولیسو پر خواوشا زرو پاکستاني او پناه غوښتونکو اوښکې بیونکې ګیس استعمال کړ. دغو پناه غوښتونکو غوښتل چې له یوې نوې جوړې شوې جنګلې نه واوړي.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
امریکای ولسمشر باراک اوباما ویلي ښایي د کالیفورنیا په جنوب کې شوی پرونی برید د ترهګرۍ پیښوي، خو دا هم امکان شته چې نور عوامل ولري. نوموړي تېره شپه ولسته په وینا کې وویل د دې ډله ییزې وژنې سمې پلټنې کوي. پولیس وایي د مشکوک وسلوال سید رضوان فاروق او د هغه ښځې تاشفین ملک په کور کې وسلې ساتلې وي او دا چې دا ښځه د پاکستان وه. تفصیل فرشته جلال زی راکوي.
د امریکا پولیس وایي چې د کالیفورنیا په جنوب کې مشکوک حمله کوونکو له پاکستان او سعودي عربستان سره اړیکې درلودې. پولیس وایي چې یو مشکوک حمله کوونکی چې سید فاروق نومیږي له ځینې مشکوکو تروریستانو سره چې امریکایي چارواکو ته معلومو ارتباط درلود. خو ولسمشر اوباما وویل چې د پیښې دقیق جزئیات لا نه دي څرګند.
We do not yet know why
موږ نه پوهیږو چې دا وحشتناکه پېښه ولې سوې ده، خو موږ پوهیږو چې هغه دوه وګړي چې وژل شوي وسلې ورسره وي او په خپل کور کې هم وسلې ساتلې وي. موږ نه پوهیږو چې دوی ولې دا کار کړی. موږ نه پوهیږو چې دوی نور څه پلانونه درلودل او څه نیت یې درلود. وسلوالو کسانو ورمه ورځ د کالیفورنیا ایالت په جنوب کې د سن برنادینو په سیمه کې د ټولنیزو خدماتو په یو مرکز کې پر عادي خلکو ډزې وکړې چې څوارلس تنه پکې ووژل او یوویشتنه زخمیان شول. پولیسو دوه مشکوک حمله کوونکي سید فاروق او د هغه میرمن پیژندلي او وایي چې دواړو له پاکستان او سعودي عربستان سره ارتباط درلود. په واشنگټن کې د سعودي سفارت ویلي چې فاروق په 2014 میلادي کال کې نه ورځې په سعودي عربستان کې تیرې کړې دي. د سن برنادینو سیمې د پولیسو مشر ویلي چې حمله کوونکي د پیښې ځای ته له داسې تیاری سره ورغلي وو لکه د یو ماموریت ترسره کولو لپاره چې وتلي وي. نو له دې څرګندېږي چې دوی دا حمله مخکې له مخکې پلان کړی و. ولسمشر باراک اوباما پرون له واشنگټن په وینا کې وویل چې داسې پیښې باید یوازې پولیسو ته پاتې نه شي، بلکې هر وګړی باید په مخنیوي کې خپل رول ادا
کړي.
زه د امریکا خلکو ته ډاډ ورکولای سم چې موږ به د دې ستونزې تل ته ځان ورسوو او د پیښې د څرنګوالي په اړه تر پرېکړې مخکې به ټول جزئیات راغونډ کړو. موږ د ټلیزو وژنو داسې پېښې په مکرر ډول ګورو او یو شمېر امریکایان شاید ځینې وخت داسې فکر کوي چې موږ د مخنیوي لپاره څه نشو کولای، خو موږ ډېر خوشبخت یو چې د قوانینو او د قانون د حاکمیت د ځواکونو پوځ او استخباراتو یوه فوق العاده مجموعه لرو چې هره ورځ موږ د امنیت لپاره کار کوي. په لاس انجلس کې د امریکا او اسلامي اړیکو د اتحادیې مشر پر نوویل چې سید فاروق او ملک دوه کاله مخکې واده کړی و، ښه ژوند یې کاوه او یو شپږمیاشتنی لور یې هم درلوده.
د فرشتې جلال زی رپورټ مورید ډیلی بیسټ په خپلې ولیکنه کې وایي د اسلامي دولت یادای شي به ملګری ډلې له شاوخوا یو کال راهیسې یو امریکایي وګړی تښتولی او له ځان سره ساتلی دی. ورځپاڼه وایي امریکایي حکومت هڅه کوي چې دا وګړی خلاص کړي. ورځپاڼه دا هم وایي چې د دې وګړي نوم ځکه نه دی ورکړل شوی چې وسلوال ورته تاوان ونه رسوي. د ډیلی بیسټ د لیکنې مهمې برخې هارون باچا اوروي.
د ډیلی بیسټ ورځپاڼې په لیکنه کې د امریکایي چارواکو له خولې ویل شوي چې له داعش سره ملګري شوي د طالبانو یوې ډلې له تیر یو کال راهیسې یو امریکایي وګړی برمته نیولی دی. له دې سره پوښتنه راولاړه شوې چې څومره امریکایي وګړي په بهرنیو هیوادونو کې برمته نیول شوي او دا چې د امریکا حکومت د هغو د خلاصولو لپاره څه کوي. د ولسمشر اوباما اداره هڅې کوي چې د تښتول شویو امریکایي وګړو د راخلاصولو پیل کړی پروګرام غښتلی کړي، خو کتونکي وایي چې د دغو هڅو موثریت ورته نه دی په ډاګه شوی. ډیلی بیسټ ورځپاڼه وایي د برم تکل شوي امریکایي وګړي نوم او دغه په اړه تفصیلات یې ځکه نه دي ورکړي چې دغه کورنۍ او امریکایي چارواکو د دې لپاره چې کوم زیان ورته ونه رسول شي د دغسې کولو لپاره ورته ویلي دي. ویل کېږي دغه سړی د حقاني شبکې چې د طالبانو یو له ملاتړو ډلو څخه ده او د پاکستان او افغانستان په سرحدي سیمو کې فعالیت کوي په ولکه کې دی. د ګل پر ورځ د امریکا په کانګرس کې د ریپبلیکن ګوند یو غړي چې د برمته شو امریکایي وګړو د خوشي کولو د اوباما ادارې د پروګرام یو له سختو انتقاد کوونکو څخه دی، ولسمشر اوباما ته یو مکتوب ولیږه چې پکې ویلي د افغانستان او پاکستان په سرحدي سیمو کې لا هم امریکایي کسان برمته نیول شوي دي. د لیکنې تر مخه هغه وسلوالو چې امریکایي وګړي ورسره دی لا هم خپلې غوښتنې نه دي په ډاګه کړي. د افغان حکومت یو پخوانی چارواکي ورځپاڼې ته ویلي تښتول شوی امریکایي تن ژوندی او روغ رمټ دی. البته د هغه ځای پاړه چې دغه امریکایي وګړي پکې ساتل شوی افغان او نه هم امریکایي چارواکو ته څه معلومات شته. لیکنه زیاتوي د ځینو هغو امریکایي وګړو چې په بهرنیو هیوادونو کې برمته نیول شوي دي کورنۍ یې د ولسمشر باراک اوباما پر ادارې له دې امله نیوکې کوي چې د هغوی د خپلو خپلوانو د خوشي کولو په برخه کې د پام وړ ګامونه نه پورته کوي. سپینې ماڼۍ بیا د افغانستان او پاکستان په سرحدي سیمو کې د برمته نیول شوي دغه امریکایي سړي په قضیه کې له څه ویلو ډډه کړې ده.
د مشال په نوم د خبرونې ګلو نوریدونکو لدی وروسته به په ځانګړو ټولنیزو موضوعاتو ستاسو نظرونو ته په خبرونه کې ځای ورکو. راتلونکو نه موږ په حجره موضوع باندې ستاسو پیغامونو ته سترګې پلارایو. تاسو په خپل دوه دقیقې پیغام کې د دې پوښتنو ځواب ووایئ چې ستاسو په خیال حجره څه ده، د حجرې اهمیت څه دی، د حجرې د ناستې ولاړې آداب څه دي، حجره د کلیوالو ترمنځ د مینې محبت د زیاتولو لپاره څومره اهمیت لري، ستاسو د کلی حجره څنګه ده، په دغه او نورو پوښتنو غور وکړئ او بیا خپل پیغام په 00420211 نمبر باندې ریکارډ کړئ. د چا چې پیغام خوي هغه به په سر کې نشر شي او په همدې ترتیب به موږ ټولو پیغامونو ته په خبرونه کې ځای ورکو.
اوریدونکو د مشال په نوم خبرونه چې نجیب عامر درته جوړوي اوس په کې موضوع وي او دا ځل موضوع حجره ده. د حجرې ارزښت څه دی په دې اړه باندې به تاسو خپل پیغامونه ریکارډ کړئ او هغه به بیا نجیب عامر منتخب کړي او درته به نشر کړي. افغان ولسمشر اشرف غنی نن په سویډن کې له چارواکو سره ویني او د ناقانونه کډوالو په ګډون ورسره پر یو شمېر نورو موضوعاتو خبرې کوي. په سویډن کې د افغانانو یوې ټولنې مشر وایي هلته میشت کډوال د غنی سفر ته هیلمن نه دي او بیریږي چې ښایي ولسمشر له سویډنیو چارواکو سره هغه ډول موافقې ته ورسیږي لکه تیره ورځ چې جرمني کې وکړه. جرمنیو چارواکو افغان ولسمشر ته وویل ناقانونه ورغلي افغان کډوال ښایي هیواد ته ستان کړي. تفصیل فرشته جلال زیرا کوي.
ټاکل شوی چې ولسمشر غنی نن له سویډنی چارواکو سره د نورو مهمو مسلو ترڅنګ د هغو افغانو کډوالو پر برخلیک خبري وکړي چې په غیر قانوني لارو سویډن ته تللی دي. په سویډن کې د افغانانو د ټولنې مشر نسیم سهر وویل چې په سویډن کې مشت غیر قانوني افغان کډوال اندیشمن دي او هیله لري چې ولسمشر غنی به له سویډن سره داسې موافقه نه کوي چې پر اساس یې د سویډن حکومت د افغان کډوالو د بیرته ستنولو لار پیدا کړي.
امثال حدود سشکال یبول زر تنکی ځوانان چې تر 30 کلن کم عمر لري یوازې سویډن ته رسیدلي دا زیات هغه ځوانان دي چې په ایران کې زیږیدلي او حتی د هویت اسناد لانه لري د شغلی سار پوینا د سویډن حکومت بنند غیر قانوني کډوالو پړه خپل موقف د افغانستان ولسمشر ته څرګند کړ ولسمشر غنی تر دې وړاندې په جرمني کې هم له چارواکو سره د غیر قانوني افغان پناهغښتونکو پړه خبرې وکړه جرمني چارواکو ولسمشر غنی ته په دې اړه خپل دریض په صغر د اعلان کړ او وی ویل چې ټول افغان پناهغښتونکو ته په خپل هیواد کې ځای شور کولای او یوش مروی هته افغانستان ته ستانه کړ خو په سویډن کې د افغانانو د ټولنې مشر نسیم سهار هیله لري چې په سویډن کې به د جرمني مسأله نه تکرارېږي او ولسمشر غنی په سویډني چارواکو ته قناعت ورکړي چې افغانانو ته پناه ورکړي
غون افغانان ناراحت او غون متاثر دي چې کله چې رئیس جمهور راځي درته هم په سویډن کې داسې ظالمانه موافقتنامه د سویډن سره امضا نه
کوي داسې ګڼل کېږي چې اوسمهال 15,000 افغانان په سویډن کې اوسي د روبوټونو پر اساس د سویډن حکومت د سوریه عراق او افغانستان د غیر قانوني کډوالو لامل تر فشار لاندې دی او د دې هیواد د کورنیو چارو وزیر ویلي چې د دې بحران د زغملو توان نه لري
د پښتو موسیقي نومیالي په خوانی هنرمندان په سهال دي
که سپلم په خپل ګوره نو ته به دا احمد ګل فنکار څخه زمیدار زه به د خپل غریب
د پښتنو پر خاور نام نه د هنرمندانو هلې زلې په سډول اغیزمنې کړې دي
دا حالات چې د سندري وایون کې دی او کوم سیکاران دي په ټول دغه مسلې ښکار دي
د پښتو موسیقي د ودی او پرمختګ لپاره څکېږي
امارت با قاعده روان دي پای کې د موسیقۍ د لپاره بیل یو شاندار ځای دی ان شاء الله دغه مسله به الله حل
دا ولدي سره تړلې نور موضوعات او خوږی سندري هارون باچا تاسو ته پر هر جمعه او اتوار یا یک شنبه په سندرو امیل خبرونه کې وړاندې کوي اوریدونکو په راتلونکو غړې کې درته جمهوریت و نيز خبرونه در خبرو او تراغه ورستا درته نور خبرو نيز خبرونه هم لرو لکه د سندرو امیل پام کوه او داسې نور خبرونه واشنگتن پوسټ ورسپانه لیکي د افغانستان هوایي ځواک شاوخه 15 کال مخکې د امریکا په مرسته بیا پل واخیست او د سرتیرو روزنه پل شو ورسپانه وای پر دې سربېره چې د افغانستان هوایي ځواک د وسایلو کموالی لستونز سره مخامخ دی خو د وسلوالو اهداف په سم ډول په نخښه کوي او د ودی په حال کې دی د لیکنې مهمه برخه نجیب عامر اوروي
واشنگتن پوسټ ورسپانه د افغانستان د هوایي ځواکونو او د دوی د وړتیاو او وسایلو په اړه یو مقاله لیکلې چې ورکی راغلی د افغانستان هوایي ځواک د تیر په پرتله مخ په خ کې دو او غوړېدو دی د هوایي ځواکونو کمانډان کرنل میخائیل مورلز چې روان کال افغانستان ته ولېګل شو نو هغه ته معلومه و چې د افغان پیلوټانو د روزنې او هغوی ته د مشورو ورکولو پیچلې دنده به ورپغړوي نو موړې وای د افغانستان هوایي ځواک نه وي دی او یوازې سلور سی یو سلو دیرش بارون کې الوتکه او په لزګونو نور وړې الوتکه ورسره دي نو موړې وای په افغانستان کې د هوایي ځواک مشن ته په کتلو سره د هر څه د اندېښنې وړ دي د زیاتوي کله چې افغان پیلوټان د امر سره سم ټاکلي هدف ته زر ونه رسیږي نو لیدل شوی چې جنرالان پیلوټانو ته د دوی د رتبو د کمولو غوښونه کوي مورس وای دوی د مسؤلیت لري چې تر څو د افغانستان نظام وده کوي دوی له نظام څخه د پیلوټانو دفاع وکړي واشنگتن پوسټ لیکي 15 کال وشول چې امریکا د افغانستان د هوایي ځواکونو په روزلو بوخت ده خو لا هم په دې لار کې ستونزې شته د ناتو سکرټر جنرال ینس سٹولټنبرګ د تیرې شنبه په ورځ په برسلز کې د بهرنیو چارو وزیرانو غونډې ته د وینا پر مهال ویل د ناتو سازمان به تر 2000 کال پورې د افغانستان حکومت ته د کال په حساب سلور بلیون ډالر مرسته ورکوي چې د پخوا په پرتله زیاته ده خو ورسپانه لیکي د خبره واضح نه ده چې دغه پانګه به څنګه کارول کیږي واشنگتن پوسټ لیکي د 2014 کال په پرتله پر روان کال کې د افغانستان د هوایي ځواکونو مسولیت زیات شوې ده دوی د ډیرو اهدافو لپاره ډیری پروازونه کړې دي په روان کال کې تر اوسه افغان هوایي ځواکونو 401 سلويخواري د سی 103 شلوتکو پروازونه کړي چې دا د تیر کال په پرتله و سلويخ په سلو کې زیات پروازونه دي امریکا د روان کال په جون میاشت کې افغانستان ته 403 شلوتکه هم ورکړه چې ورسره د افغان هوایي ځواک فعالیت ګړندې شو همدارنګه د ایم ڈی 503 جنگي دوه نفری الوتکو فعالیت هم په روان کال کې زیات شوې ده تیر کال دوی 215 هدفونه پوره کړیو خو سخ کال دوی تر اوسه 904 هدفونو ته ځان رسولې یا په بل معنا دوی 13% کې زیات فعالیت خوده لده افغان سرتیرو همدارنګ سخت کال د روسي جوړو هليكوپټرو په واسطه هم جنگي مشن پر مخ وړی دی. دوی د تیر کال په پرتله 190% زیات پروازونه ترسره کړي دي. په یو را روان پرمختګ کې به افغان هوایي ځواکونه تمه ده چې د A-29 په نامه امریکایي سوپر ټوکینو الوتکې په راتلونکو سونیو کې ترلاسه کړي. په همدې موخه د امریکا د جارجیا ایالت په موډي هوایي ډګر کې د تیر کال راهیسې د افغان پیلوټانو روزل پیل شوی دی.
پام کوه یال ور سره دی
خبرونه او فریادونه
اخر ستې معنا
لیکه چې تیر دی نه باسي پام کوه
الوی ګورګن صاحب دا خو می ګر سره خوري
راغلی جمهوریت اوس تر اخلو بخوند
ګرانو اوریدونکو د دینه مخه چې مری سیب نور جوړونګانو بس
اوه هوی هوی قدرت وای دی می او جی پام کوه
د مشال لډیو مزاحیا پروگرام پام کوا هر اونۍ د جمعې او نهه پورز
پام کوا خبرونه بدرته ورسته خبره کو پراتلون کې غړې کې جمهوریت ونی ز خبرونه روس هم یو بل رپورت د سیفران یا د قبایلی سیمو د سرحداتو چارو لپاره د سینټ قائمه کمیټې تا د فاټا اډیشنل چیف سیکرټر ویلی دی چې د صحت او تعلیم په څنګه کې په زورګونو داسې خلک شته چې تنخواګانې اخلي خو کار نه کوي او د دې له کبله د فاټا دغې کمیټې د سیفران وزارت ته امر کړی دی چې د دغې کار د مخنیوي لپاره د هلې ځلې وکړي. تفصیل د سراج زهیر په رپورټ کې.
اسلام آباد کې د زیارت په ماخام د سیفران لپاره د سینټ قائمه کمیټې غونډه د سینیټر هلال رحمان په مشرۍ کې وشوه چې په کې د خبرونې پر مهال د فاټا اډیشنل چیف سیکرټري انکشاف وکړو چې په فاټا کې 9000 خلک د صحت او 14000 د تعلیم په څنګه کې داسې دي چې خپل ډیوټي په سم ډول نه ورکوي او یا له ملک بهر نوکری کوي او تنخواګانې له سرکار اخلي. د نوموړي په وینا چې د خلکو ته 15 ارب روپۍ د کال په سر تنخواګانې ورکول کیږي او دارنګ د فاټا په مختلفو سانګو کې 9000 چوکۍ هم خالی پرتې دي چې په فینانس ډیویژن خند اچولې دي. په کومه چې د کمیټې چیرمن ویل چې دا د فاټا دولت بدمرغي ده چې مرکزونه لري او د کار د چلولو ورسره سوق نشتا نو باید چې د فاټا اولس د محرومو ختمولو لپاره په سمدستي توګه اقدامات وکړي شي. لمشال ریډیو سره خبرو کې د یادې کمیټې غړي سېنیټر تاج محمد افریدی وویل چې د دې مسلې د حل لپاره دوی حکومت ته حکم ورکړي چې صحت او تعلیم د یو انسان بنیادی ضرورتونه دي نو باید چې په دې خصوصي پاملرنه ورکړل شي او په درغلو کې د ککړو خلکو پر ضد دي کاروایی وکړي.
کوم زمونږ حقونه خورل کیږي پاک ایجوکیشن کې خرابونه روپی دي په داسې په هیلت کې دي داسې په ډپارټمنټ کې دي نور په کور ډیولپمنټ کې دي نو ټول خبره مونږ په سند کمیټه کې هایلایټ کېدنه شروع کړل او پرون د کوم کمیټه کې مونږ خبره هایلایټ کړې دي چې د ایجوکیشن کې کوم پیسې خلک اړ دي چې نه کې حکم کې سم خلک ستانه او په نومونه باندې څوک په کوم ځای کې کار کوي څوک په کوم ځای کې کار کوي خو باندې باندې سټینډ واغ سو چمو د اوله بدا فرست حفال بدا شی سٹاف شي او دنا بعد بدا ریکوري بکوله ټول چې کما زمون د فاټا خلکو اباب او حق چا خورل دی هغه ټول پیسې بده که خیر ریکور کو په هغه باندې او دنا بعد مخې پالیسی به جوړیږي چې هغه کې بعد قبایل حق تو کو نو خیر
کله چې مشال ریډیو په دې اړه د قبایلی چارو تزیاکار او استاد محب وزیر نو پختل نو هغه د دې زموار فاټا سیکریټریټ وګرځول او وی وی
فاټا سره د دې ریاست د دې نظام د دې وفاق کوم پالیسی کومه رویه خپل کړی دا غې اثرات دي د مونږ په پاټه په مختلفو شوبو کې وینو تر څو پورې چې د فرقیات د لپاره ټیک شوی نه وي تر هغه دا شوبې په هیڅ صورت نشي ټیک کېدې. پاټه سیکریټریټ د خلکو د بازابولو د لپاره یو بهترین وسیله جوړه شوې ده. پاټه سیکریټریټ کې چې کم خلک ناشتي پکار داوه چې دا د مختلفو شوبو د فسهولت کار په هیڅ باندې کار کولې دی الټا د خلکو د ازابولو د لپاره کار کوي نو په داسې صورت کې بسنګا صحت محکمه یا تعلیم کما چکلشی زما په خیال محکمونه وړاندې اول اصلاح د فاټا سیکریټریټ په کار ده.
د ذکر ده لدی وړاندې هم د خیبر پختونخوا گورنر په فاټا کې د اسکولونو او کالجونو د هغه استادانو پر ضد د کاروایي حکم ورکړی وو چې یا خو په بهر ملکونو کې کارونه کوي او یا په کور ناشتي او تنخواګانی اخلي. سراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
اوردونکو 13 ورځې د مایوبا یا د مازوره خلکو نړیواله ورځ وه. د کورمی مایوبین چې دی هغوی وایي چې له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي حکومت ورته توجه نه ورکوي. د دغې ټولنې 13 ورځې یو لاروین هم کړی دی. سیلاب مسعود معلومات راکوي.
په کورما ایجنسی کې قبایلی مزدورانو 13 ورځ د مزدورانو عالمی ورځ په مناسبت ولمنځله او بیا یې د یو سکول په عمارت کې دننه د خپلو حقوقو او غوښتنو بریا کولو په غرض لنډ شانتا احتجاجي لاریون وکړ. په دغه موقع په کورما ایجنسی کې د مزدورانو د تنظیم مشر غزنی ګوال مشال ریډیو ته د ټلیفون په لیکې خپل حقوقو غوښتنې په دا رنګ وښولې.
مزدور پوری دی مناسبت سرا دو کرمی جنسی اتو سو نزیوتو مزدورانو پرمن احتجاجی ریل وکا دو کرمی جنسی کی مزدورانو سرا یا دو پولٹیکل انتظامیا دو خیر خیگرو ادارو لاخوا ایک کسما مراحت یا مرسی نری تلاسی شد بویتا خوا خصوصی شنکردونا رکرل شوی دی خویلی دا خصوصی شنکردونا مو پا کار نرزی دو کرمی جنسی مزدورانو حکمت ندیر گلامن دی
دغی تنظیم ستر سکتر محمد انور شاہ وویل چې په سیمه کې کړکه جنو حالاتو مزورای او د حقوقو نامرمتیا میج مزورون نور په خپل ژوند پورې تغییر کړی.
یو طرف ته بد امنی دی او بل طرف ته دهشتګردي دی او بل طرف ته مو ته خپل حقوق نه ملوي او دغه حالاتو کې مزورانو ته ډېر زیات تکلیف دی. هغه د بیانونې قابل نه دی. ټول وخت سو مزوران په خپل ژوند کې تنګ دي.
د کورمې د مزورانو دغه خبر میں چھ پساداک شے دے منزینائی کورم مرستیال پولیٹیکل ایجنٹ ویسال نواز ہٹک تا مخ شے کڑے آغوی سزا واب وکا وار وائی زنے
جو کلم آزور راغلے دے پا ملاقات کی اغتا ہوا لنے خو کی نتو شوے دے کی پلے ان پریدا نبی پلے انم اول مازور را ننوزی ویم دا دے جا آغا ویل جیر پکار دے آغا مونگور تا دستی دے ایجنسی ویل پیر فرنا مونگور دی تکو چی کچھتا پستو نراشی ناوی دیو شیر ما
د کرم مزوران دواله ری چې د دوی په تنظیم کې اته سوا مزوران رجسٹر دي چې د کوم شمیر د ټوله قبایلی سیمه د مزورانو نه زیات دی. سیلاب مسعود مرشال ریډیو ډیره اسماعیل خان.
د قبایلی سیمه خبر اوسیدونکي وایي سرکاري ملکان او جرګماران په لانجو هوارولو کې سم رول نه لوبوي. تر کلونو کلونو بیل نتیجې د لانجې روانې وي او رشوت هم اخلي. فرهاد شینواری معلومات راکوي.
د خیبر جنس خلق وای چې د پولیټیکل انتظامیه لخوا د جرګو لپاره ټاکل شو مشرانو کارکردګۍ نه مطمئن نه دي او اوس په جرګو کې په انصاف فیصلې نه کیږي او زیاتره مشران او ملکان طرفداري کوي او په جرګو کې رشوتونه هم اخلي. د جمرو دیوتن عبدالسلام پردی په دې حکله مشال ریډیو ته وایي
یو جرګه باندې دوه کولم لګیږي درې کولم هوجه په لګیږي جرګې روانې په توصیل کې یا تحصیل نہ بہار یا پکلیو بندے دا سارا دا جرگی ختمی گینا پل پنجا پنجا رو رہا پنجوس پنجو ذرا رو رہا شر شر ذرا روپے رو رہا وہ دا پیسے آخلی چکل دا پیسے اکثر نہ ختم کی وتے دعا دعا رو والے منگ پہ پوئی نشو پتا یہ خصوصیت لنجی دا زمکو دی زمکو چے دا بری تو التا مز مکائل تو واتا میں سبا دلا کڑی دلتا رو کڑی نو زیت لنجی خدای زا سر سنی میں تدا سر سنی میں بیا غ نہ لنجی زیت دی روپے خلق کو کور بور دا پیسے مایسو نو منگ دا غوڑی چے سم دا خلق دا حکومت منگ لرو کی چے کلی جویز په حق پیسہ لا کوي
دو سرکار لخوا مقرر شو د موجوده جرګو د رول په حق له د سیمه او بلتن خاننور پردی وای
لاس رشوتونه اخلي چې پټایو ویلا غاڼا کوي په کارز ویلا خلی خو د لوی روړې جرګې پیسې وی خو یو پسې وی دا نو چې ته په هر اوتا باندې په سر وړا او په سر وړا جرګې پسې وی په دا نو چې ته بور بور ودیګې او په سر نه اخلي او بور بور ودیګې او دوا کوله مې زنګاوي خبره نه سرته نه راسيږي و د مون 18 میاشتې وشو چې په تحصیل کې زمو جرګې نه حل کیږي.
خو بیا یو سرکاري ملک صلاح الدین پردی د خپل رول دفاع کوي او وای
عموما جرګه ولا دا کوشش کوي چې وخت وخت نه خبره خلاص کم مونږ بالکل په دشي کې مونږ حمایت اچانک او په قاعده چې انصاف خبره وشي او هغه خبره خلاص شي پات شو د پیسو خبره چې هغه ولک فریقین په خوشحالي ور کوي لکه مونږ ځاني چې سمره وکړي جرګه نو مونږ ته په خپل اند دی یو چې بس ته دوه خوخه د جتی شرکو مونږ په هیڅ اعتراض نشته به یو جتی شو ور کړی هغه بیا ځنه فریق دتی وی چې مالدار وی ابل غریبی نہ ابل یغه واجنہ زیات پیسے ور کئ کنی دا خبر نشتا.
د خبر ایجنسی د لوړگی مرستیال پولیټیکل ایجنٹ ناصر خان وای چې دینه پس با پجرګو کې هغه مشره نه چوي چې دوړو فریقین ته منزور وی او په انصاف فیصله کوي.
ما طریقه دا ډرافت کړی دا چې د هر ټرایبز په خپل الډرز وی اپ از سړی ته لیست خیمه چې به پدې کې تاسو پچا باندې خو ابجیکشن نشتا که پچا ابجیکشن وی خو هغه بزنه اچوم پجرګو کې ادروایز هغه لیست بزه درې سلور کسان جرګه کې اچوم چې هغه چا وکالت نه کوي بلکې هغه په حقیقت پسندۍ باندې هغه فیصله ورکی. او دویمه پرایورټی دا ده چې څومره کیسز دي نو دا زر تر زر مونږه فیصله کړو چې د خلکو د تکلیفونو را پکړي.
په قبایلی سیمو کې د اف سی آر نظام تر لاندې د دوه فریقینو ترمنځ د یوې لانجې د هوارولو لپاره پولیټیکل چارواکي خپلو سرکاري ملکانو یا لونګي هولډرز ته د دوی کیس یا جرګه حواله کړي او چې دغه مشران پرې کومه فیصله ولیکي نو بیا یې پولیټیکل چارواکي د یو عدالتي حکم له لارې عملي کړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.